شپږ بجې سوې، نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو څلیرشتو کلونو په پرتله توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولی.
خلکو ته ډېر مشکلات په کندهار کې مریضان سره چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د طالبانو لخوا د مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سون توکو له لوړې بیې شکایت لري.
اوس شکایت لر ما لازی امی طالبان مسول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امی حکومت مالیات اخلي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد تکل، خبري مجله په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکی افغانانو په مرګ ژوبله کې د اتیا سلنې زیاتوالی خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې څلور نیول شوي خبریالان به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. او ایران د اسرایلو هغه ادارت کړې ده چې وایي تهران د اسرایلو پر یوه ټانکر بیړۍ په برید کې لاس لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یو نوي راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 یې ماشومان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسلوال په 22%، افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 1% ملکي مرګ ژوبله ګرام بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني پر حکومت غږ کړی چې د جګړو د پای ته رسولو او د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې پر طالبانو فشار زیات کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د جرمني د سفارت شارج دافیر ژان هندریک وونتل نن د زمري په لسمه په خپله کتنه کې په افغانستان کې پر روان تشدد، جنایتونو او د بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه وښوده.
د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د ورستیو حملاتو په شدت باندې اندېښنه څرګنده کړله. د حملاتو په نتیجه کې هغه جنگی جنایات او هغه بشر حقونو انا سرغړونې چې سوي دي د دواړو لورو ترمنځ جدي اندېښنې وړو بلل شولې.
ښاغلی هیواد زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه په تیره جرمني دی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د ملکی وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار راوړي. بیان همداراز وایي چې د جرمني شارج دافیر د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد د ملاتړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څلور خبریالان چې نیولې دي له طالبانو سره په همکاري تورن کړي دي او وایي د دوی قضیه به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. تیره اونۍ د ملت غږ سیمه ییز راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی او قدرت الله سلطانی او کاس ثناء الله سیام چې ویلې د سنهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې سپین بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د رسنېدو پر مهال ونیول شول. ملي امنیت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې دې خبریالانو د زمري په درېیمه نیټه په سپین بولدک کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمیر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې د ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او همدارس سنهوا خبری اژانس ویلي دي چې سیام یې رسمي کارکوونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک وښیي، پر تروریستي اعمالو یې سترګې پټې کړي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. د ملت غږ راډیو ادارې پر وطن دوست تورونه لګېدلي تورونه رد کړي او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرایل هغه ادارت کړي د چوي تهران د عمان سواحل ته نږدې د اسرایل د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې شنبه ورځې په بریټ کې لاس لري. په دې بریټ کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالک یو جاپانی شرکت دی او د لایبریا بیرغ پرې راپېده په لندن کې ډېره اسرایلی شرکت سودیاک ګروپ اداره کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده نن د اگست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې دا چې ناامنی ترور او تاوتریخوالی د اسرایلو کار دی او زیاته یې کړه د اسرایلو لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو څخه پاملرنه بلې خواته شي. له دې مخکې د اسرایلو صدراعظم نفتالی بنت پر ایران تور لګولی و چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی و. بیان یادونه کړې چې له برید وروسته یې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. او په بوسنیا هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار کاوه ټاکل شوی دی. او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنیا هرزګوینا کې دننه او بهر د ملګرو ملتونو د جګپړې استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوي. د بوسنیا هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړې استازولۍ په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. 13 کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 23 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړي. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.2 ټیټه 22، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.2 ټیټه 22، مزار شریف کې به هم اسمان شین بي د تودوخې لوړه درجه 8.2 ټیټه 22، کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی لوړه درجه 9.2 ټیټه 22، او بل اخر د جلال آباد اسمان بوریز وی د ورخت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.2 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
ازادي ایرادیو ته ورجهست د راپورونو برخه ته ورزو. ولس مشر غنی وی طالبان د سولې اراده نه لري او غوړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلی غنی نن د کابینې په غونډه کې ویل دا ډله تر هغه د سولې خبري نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي. جزئیات پر راپور کې
جمهور رئیس غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یارغل لاندې دی او طالبان غوړي چې تیر د افغانانو دراتلونکو په توګه وټاکي. خاغلی غنی طالبان تورن کل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو سلیری شو کلونو په پرتلا توپیر کړي، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړي خو مثبت بدلون یې نه دی کړی، نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا ټول هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه افغانستان ته رادن نه کړی او اوسمهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تورنوي چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته خبرګون وخایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي، خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغل غنی داسم حال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو هم خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی، خو تر خوا د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغله شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخ ته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اپراتیفي او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی ده، مخینی ول شوی ده د دشمن، او په عین زمان هغه کم لازم مدافعوي خطونه چې دی په درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی، په استقامات باندې کار روان ده. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو وایاند هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې وختو خبره هم وکړه، او تر خوای وویل چې تیرې وونه کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوی دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو بریدونه وکړل، او هلته به یو شمیر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي، او د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده.
په همدې حال کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي الوتنو بندېدو ته اندېښمن سوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
د کندهار هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا ته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي، چې یوه یې د هوایي ډګر پر ځغاستلیکه یارنوې لګېدلې چې یوه برخه یې تخریب سوي. د ښاغلي پښتون په وینا د توغندیو د لګېدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاستلیکې د بیرته جوړولو کار پیل سوی، او د نن ورځې تر پایه به بشپړ سي.
اتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه پرلنیو مشکته د لږ تخریب پدې نه کاله نن جوړې شوې مې به
دا په تیر دوه ورځو کې پر کندهار وای ډګر دوه مراکټي حمله ده. د وړمش په پیښه کې چې درې توغندۍ د وای ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګیدلې وي، ځاني او مالی تلفات نه لرل. په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو پر وای ډګر د برید ورسته د ملکی پروازونو بندیدو ته اندیشمن سوي.
د اټلان د کندهار وسیدونکو دا چې پر کندهار وای ډګر باندې راکټونه غورځول سوي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو د پاره ولې اندیشنه ده. کومو ملار چې دی هغه هم د جنگونو د عمل څخه خراب شوی دی، یا هم په ورځ ورځ به خلک سفر کوي بیا برسیږي.
زمانون قدرت لاري زده کندهار شهر وسیدونکو یم. خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي دي، پروازونه بندي ته پرون رئیس نه څوک لای سي نه راتلای سي، پروازونه مطلق بندي، رنوي خراب ده. خلکو ته ډیر مشکلات دي، کندهار کې مریضان څه چاغه نور ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوی لپاره. نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه د چسونه جر کیږي، دغه رنوي جوړ سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې لسی.
تر اوسه د دې بریدونو مسولیت چانه دی منلی. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن 22 ورځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مسولانو په وینا د دغه جګړو لامل تر 1500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وربلل سي، چې ډېره برخه یې ملکي اندي، او د متقابل ډزو راکټي بریدونو بمبار او چاودنو لامل مړه او ټپیان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روان ملي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د کمیسیون په یو راپور کې په دې اړه نورې څرګندونې هم کړې چې جزئیات په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکی تلفات او اتیاسلنه زیاتوالي اندیښمن کړي دي. د کمیسون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لومړی شپږو میاشتو کې 1600 کسان وژل شوي او 3340 نور ټپیان شوي دي. خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر بیا د تیر کال په لومړی شپږو میاشتو کې 1214 تنو ته رسیده. دغه کمیسون ویان او د نشرات رئیس زبی الله فرهنګ وایي چې په ورستیو شپږو میاشتو کې د جګړې زیاتوالي ته په پام سره د ملکی تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته دی.
د شپږ میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړه قواعد او اصول نقض شوی ده یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتي ځواکونه دوی پرله پسې د جګړه قواعد او اصول مراعات نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلق په دې جګړه زیانمنون کی دي. دا د مغوشتن او د ټول خلک هم دا چې دواله خو دوی باید سولې ته ترجیحات ورکړي.
د راپورونو لمخې په وژل شوو کې 145 خزي هم شامل دي او 141 نورې چپیانې شوې دي. همدارنګه په دې راپور کې 310 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 103 نور چپیان شوي دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسون په اصلو کې د 55% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو چوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو لامل دي. دغه راپور د خبرولو په خبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي رډیو ته ویل چې د ملکی وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړی توپ دی. دغه وزارت د ویان مارشال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات او اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک پنخه کوي. دوی د خلکو کورونه د اډو او د هغوی خزي او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
به خاطر محافظت مردم از هیڅ نواسه او تلاش دریغ نمی ورزن و در جریان عملیاتایشان حفظ جان و مال افراد ملکی در صدر اولویت ها قرار داره و به خاطر حفظ خانه های مردم، به خاطر حفظ جان و مال مردم در جریان عملیات ها ما از هیڅ نواسه او تلاش دریغ نمی ورزیم.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خدای د بشر حقوقو کوم کمیسون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګند اداره ده، موږ بې طرف نهاد په توګه نه پیژنو. دوم دا چې موږ په دې هیواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړي دي او راپورونه هم خپاره کړي دي چې په دې تیر یو میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړي دي، د معارف مدیریتونه پولیسوالۍ کې بمبار کړي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په دوړو خو غا کړی چې د جګړې اصول مراد کړي.
د لوړ زده کړو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره موافقه کړې چې د بشري حقوقو اړوند یو مضمون په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د تدریس لپاره ځای پر ځای کړي. د لوړ زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د بشري حقوقو اړوند مضمون په دولتي او خصوصي پانتونونو کې د زده کوونکو لپاره تدریس شي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره په یو تازه اقدام کې په ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د بشري حقوقو اړوند مضمون تدریس پیلوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لوړ زده کړو وزارت سره یو هوکړه امضا کړې چې له مخې به د بشري حقوقو اړوند ټول مسایل محصلانو ته تدریسيږي. د لوړ زده کړو وزارت وین حامد عبیدی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
رشته هایی که د بشری حقونو اړوند په ټولو مسایلو په اکاډمیک ډول بحث او په اجتماعي او انساني برخو کې محصلین باید تشویق شي چې د بشری حقونو په برخه کې مقالې ولیکي،
حقوق بشری په پردازن.
د خغل عبیدی په خبره د پوهنتون ټول استادان او علمي کادرونه په خپل څېړونکو کې د بشري حقوقو اړوند مسایلو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر وایي دغه ګام کول شي د بشري حقوقو د ارزښت ساتنې په برخه کې ګټور تمام شي.
د دې هوکړې سلور چوکاټ ډیر منظم ترتیب شوی او دا فرصت برابروي چې دواړه خواوې یو بل سره ښه همکاري وکړي. هغه همکاري چې دواړه خواوې ته ډیره مهمه ده.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي ځوانان باید د بشري موضوعاتو په تړاو زیات معلومات ولري ترڅو وکولای شي د ځان او کورنۍ بشري حقوقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې لتیر دوه لسیزو هڅو سره سره چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون نور اړوند بنسټونو لخوا شوي، په افغانستان کې د بشر د حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو نقص لا هم له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. د ښځو وهلو ټکول، په کم عمر د نجونو ودول او خونیزو روغتیايي خدماتون ته نه لاسرسي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص مهم موارد شمیرل کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کوللوړی به شکایت لري. ویل کیږي چې د بای د لوړی دو یو الاده ده چې سوداګر ارسیوی دوه ځای یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
بالکل ځوان خو ډېر په تکلیف سره تیریږي، زموږ خو ډېر فکر خراب دی. اوس خیره بنسټونه موږ رسې بندې کړي.
22 کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي، وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوی اته کسیزی کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یو ورځ سونه کار کوي، اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو، هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې موږ لاس را راځي. اوس چې کار تر مال راځي، امه طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امه حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل ګټه رسیږي، خپل پیسې رسیږي، طالب ته خپل پیسې رسیږي، تر مامبه ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بې وزلې کسانې د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یوه ډبه غوري چې د 500 روپیو په 500 افغانۍ به وه، اوس چې دی په 1500 1500 شپېته. کاروبارونه هم د یوې خوا ولاړې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي، لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې دنیاخي، اوس 10,000 دنیاخي. هغه مشران مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې تات واچوي، وایي زه مال نه لرم، په کاسه شی پورته کوي، خپل د 2 روپو دپاره ولس ځمځکې وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په خوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وچ اوس یې بیا 1250 افغانۍ ته پورته شوې ده. همدارنګه د 1 لیټر غوړیو بیا له 6-8 افغانۍ څخه 3-8 افغانۍ ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه یعنی طالبانو او حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د اوړو د بیې لوړوالی، د افغانیو پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغنده رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنۍ له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 10 سلنه کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو 2 ځایه محصول اخیستل کیږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالی وزارت ویان رفیع تابی:
مالی وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایی، سپین بولدک، ای خانم، ډنډه پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګري پورې تړلي دي. که په سوداګري کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بې ځایه کېدل، بې وزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي، روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
عمر چې د طالبانو له خوا د او مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي موادو او سون توکو له لوړې بیو شکایتونه لري. بلخوا د جلال آباد ښاروالي مسؤلان وایي چې عواید د تیر کال پر تله 2 برابره زیات شوي دي. ښاروال په تیر کې ښاروالۍ کې د 300% هم پرده پورته کړه او پلان راتلونکي کې د ځینو مهمو پروژو د پایل ډاډ ورکړی دی. نور حال په یو راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د روان کال د 2 میاشتو عواید د تیر د همدې مودې په پرتله 9.5 میلیون افغانۍ لوړ شوي دي. د جلال آباد ښاروال باسین بهیر چې نن یک شنبه د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکول، وویل چې له دې عوایدو 3.9 میلیون افغانۍ په عایداتي قراردادونو، 12.9 میلیونه یې د مصرفي قراردادونو. په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوي دي.
تیر مالي کال کې د 2 میاشتو عواید زمونږ 1.5 میلیونه افغانۍ وو، خو سږ کال زمونږ د 2 میاشتو عواید چې دي 2.6 میلیونه افغانۍ افغانۍ دي، یعنی د تیر مالی کال د 2 روپ په نسبت باندې موږ 9 میلیون افغانۍ اضافه ترلاسه کړی دي.
نو موړي ومنل چې خروالی کې په تیر 15 کالو کې د تر سره شوی فساد د 3 لاندې دي، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر خروالی لګیدلی او په ټولنیزو رسنیو کې پر ګرم بحث کېده. د سیډنی لپاره ایل مرکز پلاوی راغلی وو او سیډنی وو خو د چې دغه تورونه کرنه دي.
پورسیو کې چې کومه اوازی او افتراء خبرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، دا غي پاړه د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداري اقدام وکړ او د خروالیو د قدرمن موین صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی راوستو چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعا لمړنۍ بررسي وکړي. او خوشبختانه چې مدل ترغل یا غداوی چې مطرح شوی وي د فساد په مورید باندې دغه په لوی کچه باندې ثابت نشول.
د جلال آباد خارواله باسین بهیر امدار زوایی چې د سراج العمارت بن بیا رغول، د بارانی او سطحي وبو وستل، د خار په وڅلور لاري کې د ځمکې لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور یغه پروژې چې دوهونه وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منزور شوه، په لنډ موده کې به چاري پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفتې کېږي چې منزور شوه ده. بودیجه کې چې مونږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بر د بیا یې او رغول پروژه ده، دغه د بارانی او سطحي وبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړی ده چې دا به مونږ د جلال آباد ښار هغه برخي چې بارانی وبو د کابل متضرری دي، د دې جنجال او مشکل نه خلاص شي. په یو څلور لاري کې د ځمکې لاندې سړک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلې دوه په حال کې دي، او ډیر ژر به پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه باید د تطبیق چاري شروع شي. د سرکونو دغیری ده چې هم دا اوس په اعلان کې ده، زر باید او طلبي تر سره شي.
په ورته مهال جلال آباد خاریان بیا پر خروالی تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو پر روښانولو کې دقیق نه دي او غواړي چې شته امکاناتو ته پکاتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه تر سره کړي. دوی د جلال آباد د خاروالی پر مسولونو نیوکه کوي چې ګوندې په ګمارونو قراردادونو او د خارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړي. خو د جلال آباد خارواله باسین بهیر بیا د خاروالی د خالی بستونو لپاره د کارکونکو د ژر ګمارنې لپاره هم د ګوتو په شمار ورځو کې د ازموینو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسولان وایي چې د دې ولایت پر مرکز وسلولو طالبانو تیر شپه برید کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول سوی دی. چارواکي زیاتوي چې د برید پر مهال دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورزګان کې هم یو لړ عملیات سوي دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسولین وایي دغه ولایت پر مرکز میدان شارې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې هغه ډلیز برید پر شا تمبولې چې غوښتل یې دغه ولایت ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت امنیت کمانډان مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه برید تیر شپه پر درنیمو بجو پیل کړی وو.
په ناکامۍ سره مواجه شو. بل مقابل امنیتي ځواکونه په میړانه سره وجنګېدل او دشمن ته شاوخوا 12 نفر تلفات راوستي چې شامل د مړو زخمیان دي. په دې کې د دوی دوه کسان سر ګروپان چې په نامه د قاری خالد او راشد دا هم د منځ ته لیدي.
مایار وای د تیر شپې د برید پر مهال د مرکز میدان شار اړوند د پاملوی په سیمو کې د افغان سرتیرو یو پوسټه هم سکوت سوی ده او درې افغان سرتیرو وژل سوي او دغه راز یو هم یو ټانګ سوځیدل او یو هم یو ټانګ هم طالبانو له ځان سره وړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دی ویلامی په خبرولو سره ویل دي چې په دغه ولایت کې د تیر شپې په برید کې شپږ افغان سرتیرو وژلي او یو شمیر وسلې او مهمات هم د لاس تورغلي او غراز د فاميلي پوسټه هم سکوت کړي ده. مجاهد خپل لوري ته هم دا وښتي مرګ جوړ لی پخلی کړي دي او ویل دي چې د یاد برید پر مهال دوه طالبان وژل سوي او درې نور ټپيان دي. امنیت کمانډان مصطفی مایار وای په سیمه کې اوس وضعیت عادي او په خبره یې چې په دغه ولایت کې لسګون نور امنیتي پوسټ هم جوړ کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې چمتووالی لري. دا په داسیال کې د چې د میدان وردګ ولایت 15 ولسوالۍ اوس په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. بل خو بیا د افغانستان په سویلي ولایت ورزګان کې هم امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د یو لړ عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی نن رسنی ته ویل چې چیرش په افغان ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې وسلوالو طالبانو ته کمین نیولی وو چې پر مهال یو طالب جلسوي او یو ژوندې نیولې دي.
باندې زموږ قهرمان پولیس د کمین په ترس کې چې د چنارک په سیمه کې اجرا کړی و یو د باینې ولاړ یو ژوندې دسګیر سو سره د یو ملکلشن کوو دوه مخابره دوه موټرسایکلان مو سونی ول.
بل خو بیا یو سرچینه وایي چې چیرش په وسلوالو طالبانو په یو برید کې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جنگي کاریز په سیمه کې هم یو پولیس وژل شوی دی. سرچینه دغه راز یاتوي چې د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د خیرو کاریز په سیمه کې هم یو پولیس د نامعلومه کسانو له لوري وژل شوی دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د تیر شپې د غنښتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړه.